افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې او مورز او د ازادي میل مخو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان په اړه د دوه د غونډې ګډونوال به نن د غونډې په دوهم ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او د نړیوال ټولنې په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازي او ورپسې د طالبانو استازي د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګ په پام کې د شپنننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشره روزا اوتن بایوا، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد اداري استازي او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د دوهې د نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرالانو ته د دې غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د دې غونډې مشري کوي روزمیرا دی کارلو وای، د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون د دوهې درېمه غونډه ګټوره پیل شوه. میرمن دی کارلو پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ دا ډول غونډه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په ډېرو برخو کې دوی د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره اصولي ښکېلتیا ته سترګې په لاره دي. میرمن دی کارلو له قطر څخه هم چې د درېم ځل لپاره دا ډول یوې غونډې کوربتوب کوي د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې میرمن دی کارلو به سبا د افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره چې د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې له اصلي بحثونو څنګ ته شوي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون په یوه غونډه کې برخه واخلي. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلن نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین اخی اړخې ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د ښي اړخې ګوند مارین لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40 سلنه رایې ګټلې دي. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د ائتلاف په ګډون د کیڼ اړخو او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 0.15 سلنه ګټلي زیاتې رایې دي. د ترکیې پولیسو پرون یکشنبه په استانبول کې د ال جی بی ټی د ټولنې چې همجنس پالان، ترانس جنډر او جنسیت ډوله نور پکې شامل دي، د لاریون لږ تر لږه 15 ګډونوال نیولی دي. په ترکیه کې د دغه ټولنې په لاریونونو بندیز لګول شوی. یوه عیني شاهد روی ترس ته ویلي چې پولیسو وروسته له هغې په سړکونو کې د دغه لاریون په ګډونوالو پسې لټون پیل کړ چې هغوی تیت توپرک شوي وو. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د استانبول د والي دفتر پرون یکشنبه د ورځې په پیل کې ویلي وو چې دغه لاریون ته به اجازه ورنکړي. پولیسو د دغه لاریون د مخنیوي لپاره د استانبول مرکزي برخې ته لارې او اساسي سړکونه بند کړي او هم د میترو سټیشنونه تړلي وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په تېره یوه لسیزه کې د دغې لږکۍ ټولنې په وړاندې سخت چلند غوره کړی او له 2015 کال راهیسې د هغې د ویاړ پر لاریونونو بندیز لګولی او لامل یې امنیتي دلایل ښودلی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پورتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تېره شپه انګلستان سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانېده ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا وی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 1950 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په بیانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم در کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د زبی الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه خځه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمن نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مسترالي چې طراح او بنسټګر افغانان لري. په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه د ناستر خوشبین نوم او ماته د ده مطالق ما د مارچ د میاشتې نه چې کله دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي، ما دا ویلي وو چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناستو غوندې ناکامې.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نه سپارل دي، چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزرا یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه به مدعي ته مدعي علیه ته به دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لویو لوبډلو پر اسم لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ورته جشنونه نمانځل.
ډېر لوی او غټ اچیومنټ وو د افغانستان لپاره. موږ تاسو وکولای شو چې لومړي ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکړو، آسټرالیا ته ماته ورکړو او موږ تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سټیل سیمی فاینل دي د افغانستان په بیټنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایو کې دي. که موږ د بولنګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولنګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایو کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنټ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د زبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کښېني او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاده نه شي. هغه ټکی چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري او ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکې کړي دي.
نن د غربي نړۍ دخوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلا دې ته په دې خوشحاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خیې د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړه چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ادارې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متی الحق ترمنځ اختلافات تر دې حده رسېدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دیو اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول دیو درې کول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولې شي، او څوک چې ما تحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړو مقامات پر ورسوم او په دې باندې کریډیټ واخلم دا هیڅ شي، او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي کو چې دا هیڅ شي. دا په ځینې اداراتو کې شته دی. د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسې پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نه سپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلی بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربیره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلی په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې. او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه ووایم چې د راشد خان څرکم کیپټنسی چې وکړل، څرکم چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څرکم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی، هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. په یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړې ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د سیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر مې، اس پښتون قبایلی علاقې مې، اس پښتون وطن مې سکندر کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ٹوٹی ہے، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت آپ، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رسم ہو جائے.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور سره څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټو. البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلي کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونه کو چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څیاره ټول پاکستان فوجې کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې دغه ایالت کې د لسګونو زره بې کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله واوښتل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2023 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمیرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو پر اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجه نه اوسېږي هغه کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي په دوحې کې، د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي اوسېږي او هغې د دا درې کاله د دې سره مرسته همکاري وکړله او وخت ورته ورکړ تر څو دې دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي، په بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي، د دې په بدل کې چې دی څوک یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده دې ناسته په خاطر باندې هم خطه کړې اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي، او به ګورو وخت و حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکې د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکې د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونیسي. زه فکر کوم چې که چیرې ټرمپ راسي، یعنی که چیرې جمهوری پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایډن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار له مخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریته په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیره نه ده کړې، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیریونه یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سختي. تیریونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان د یو کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروته او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونه یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو تر څنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړي دي. تیری ونه یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
ویلی جی شیز مرکز ون کے بدیر مختار کھڑی دیا.
پټول نیوز راستنه د ګلبدین نائب له هغه شوخی هم ډول ډول بحثونه جوړ شوی و چې نو موري له بنگلاديش سره لوبه کې د باران لامل د لوبي زندولو په فار ځان په مکر چول دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو تاړ کړ خو پاکستانی رسنۍ هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیره کړې ده نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرې ته یې داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو هسلو په هغه مهال د تیزیس لیکلو کارونه روان کړی و چې ماستری ترې پاتې شوه خو 3 کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 6 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوښي له یو ماشین سره غږیږي دوی وایي 500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلي او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ومه ورځ مه هېروئ
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه می ومنه زموږ د دې پروگرام د ملمنې له شخه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي د ولسی جرګې له فعال غړو څخه و او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیره بیا د افغان شوزو د ناورین په اړه مرکه کوي نن له اخلي شکې کډو خیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژهیشم شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې اغلی کډو خیل په کوم ولایت پورې تړاو لري له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي له دې مې وغوښتل چې په خپل یې درته ووایي
مننه اول خو ستاسو د دې پروګرام اوریدونکو ته از منم شنکه کرو خیلده از کابل ولایت پر پیسلا متعلق میاد دی ولایت اینکه یه ما پا دی ولایت که پیدا شویم چه پاقه وقت که دا مربوط دی پا گرامه ولسوالی که دا پا یوکلی که چه اگه که پیدا شویم از ما تدایی زدکره هم دارنگ سانوی زدکره دوالا پا کابل کشیم و حتی پانتون می هم کابل که ویلی دی
ابتدایی زدکره مو پا باگراموی که کردی که کابل خار که؟
نه کابل خار که از پا کارپیسی که ابتدایی خوانزایی و اگه وقت پنم دی بی بی صاحبی خوانزایی و سی و تا دی رخشانی لیسا وی و اگه که ما ابتدایی کردی و بیا لیسا رابی بلخی لیسا که می متوسطا او علی لیسه یعنی باقی زکر می پا رابی بلخی لیسا که کردی چه اگه باقی چار که واقع دی
او پا پوهانتون که مکم پوهانزایی الوسته؟
اول می تپنزی که زکر وکره او روسته می بیا پا کاتب که سیاسی لو
تبم خلاص کو او کم نیمگره پریش خود؟
زما آخری کال چه زما دستاش دوره واقع پاته دی بیازه
مهاجره
شما نمگه لارو پاکستان تا ولارم بیا دیر کم رکل نروس راغلم نو بیا می فکر وکاو چه ده تبابات لپاره دیر ناوخت ده چه دوباره باید لسر شروع سی یا موده زکر چه یا وقفاب کردیر طولانی ونو بیا می پاکاتب پوانزی که سیاسی علوم ویل
در ستاش در مرحله پوری چه تاسی رسیدلی ویو دیر واقعا چه دیر زحمت مستلی تب طولوائی چه دیر سخت ده دا بیا پنیم که پریشودل سخت کار ده شاید شرایط داسی وو چه مهاجرش وی یا و شاید پا مهاجرت که در تزمینه نوا چه تب تا دوام مرکه ام دای دلیل وو که کنبلسه
بله وقت که چون اگه خصوصی پانتون پا پاکستان که هم نو مگه دولتی چه وو و اگه افغانان تا صرف پینزی اشپک سی تا ورکول چه اگه او من حزب اسلامی یا نورو تا اگه کسان و اخیختلو دخبالو کسان و افغانان افغان اصلا تقریبا شپک نیم سوا محصلین پلسکی و چه باید اگه تا نوبت ورسیگی این اگه کلونه نیم ولی اگه وقت که متاسفانه چه پرایویت ایژوکیشن ده علی زکر پاره ده تبابات پاره نو رسق بیا پیدا شو چه نوخت
ده افغانان یو دود ده چه چوک دی انجینری اول سمفتم لارشی اول کالتا نو انجینری بولی که دی تب اول کالتا لارشی هم یو کالا مول ولی غطا داکتر وی تاست چوک داکتر نوی پا کورنه ای که یا دوستانم
دا فکر کم چی سر که ناری نو منس کرو واچ دی بلکل مال دلی کنار انجینر سب اکمتی آره انجینر سب احمد شام سود هم در رقم نپگم انجینر و بخی دکتر مجددی چه اگه صرف پیسی بی بیلی و او ماش پک کلا تو بیلی ده اپا عملی کردیم هم زیاد کردی و لیکن نه متادا کما موقف یا مقام کسی کار کردی یا اوی تمیشه اتل مسیان تموی و چه نواسی فلانی کنه نواسی موین و نماندان زی یا ورنو که کتا کما کلا چه منگه ده اول دوره ده وکالتو لارو ریاست جمهوری تا ده کنزی سیب سر ملاقات دلو ده نو اگه بخش تشریفات وی چه احوال ورکول و سیسوک رغلی و یک چند نفر سیاسر آمده نمیزه سیاسر خطاب وکنیدونگا و از ما بلی شکایت رئیس جمهور دو وقت هم دو چه منگه برحال وکیل خو زی فکر کم ستاسو تشریفات تیم هم حتی نشه منله چه بایسی لاسی یا دولست نفر وکیل سیبان رغلی دی اما که یا وکیل ملوین وی چه نواسی وکیل سیبان نمانگه پرسنگ سمین که سیاسر ول کیگی خو اگا وکیل سب که نور حیاتم نوی چون ناری نو نو دیگه نو الماسیانم دی نواسی وکیل سبی وکیل سبی افرانسان کم داغ مسئله ده که تاسی هر چوم را بزدکرم وکری یا خوی کرسی بانیم کار کری تاس اگا ناخلی بیا اتا اگا نوم پورا ناخلی کلم راسا نوم در داخلی اصای بو جان و خان و داغم دی نور لپاره دی کزو لپاره نشده ده
دیگه
زیاد فکر کنم پورا می ساب کردن یا تلسی نسکاله ما مهاجرت می خواهد
سنگه دوره وی؟
دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې، ځواني لحاظه شاید ښه او صحت لحاظه بهتره وم. زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو، د همسایه ملک پراته زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو. یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه ښه وو، روابط ښه وو. افغانستان دومره نه و پاشل شوی، د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه، او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وي کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو. اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده، تګ راتګ یې درلوده، راکړه ورکړه درلودله، نو په هغه لحاظ ښه وه. افغانان سر پاشل شوي نه وو، یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود.
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دی وطن منظور نه دی؟ مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو، هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عمان د نوې ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده، سی یادیې ځینې ښه یادیې، ځینې وایي ډېره سخته دوره وه.
ملمدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وه، اما یو شی ده چې په هغه دوره کې ما از ما خود دواړو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو، او که خواره په مغه کې مصروف وو، یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره، او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز پهنوم ایجاد کړ اسلام آباد کې. وروسته مغه یو بخش وغځولو، تر پېښوره پورې حتی په ځینو کمپونو کې کار شروع سو. نو یو مصروف وو، ژوند مې فوق العاده مصروف وو، باوجود مهاجرت هم داسې خپل ولس سره وو، او خدمات مو کولو، کار مو کولو، په هغه لحاظ خوشایند وو. اما داسې مسافر وو، د وطن نه لر وو، افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې وو، دی بل اخ داسې دردونکی هم وو. ډېر جالبه نه، په هر حال یو فرصت، یعنی له هغه وخت نه په مهاجرت وخت هم یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار وکړه.
د ازادي راډیو د میلمنې شینکی کډوخیل خبري اوري. بیا کله بیرته هیواد ته ستانه شوي؟
زه په 2002 کې تلم راتلم، او ماشومان په 2004 کې اوسط کې.
چې کله افغانستان ته لاړې، تاسو خو هلته د کار تجربه هم درلوده، بیرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې؟
کار د دفتر کار مخکې شروع و، په هغه دوران کې چې مثلا مجاهدینو حکومت هم خود د مالدار طالبان مخکې کار نه کېده، بیرته چراغ ما کار کولو. بله، او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په څو ولایتو کې، ما کار شروع کړلو. د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومانو باندې وکړل چې په اصلاح هغه د سړک د سر ماشومان، هغه ماشومان چې په سړک کې مصروف دي، د کاروبار دي، د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي. د هغو اطفالو لپاره درې مراکز خلاص کړل چې دغه ماشومان حق دی او مسونه ژوند لري، دغه ماشومان سره څنګه کار وشي، ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئله دی لري ستوري پیدا کړي، بلکې دوی راتلونکي څنګه کېږي. هغوی سره مو ډېر زیات کار وکړه چې دا ماشومان دې ته بېرته وهڅول شي چې بېرته تعلیم ته مخه وکړي. نو دې ماشومان سره زیات کار وکړه. په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړی سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي، تر څو پورې دوی یو شانته آماده سي بېرته ښوونځیو ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومان هم بېرته هغه ته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم چې موږ سره پاتې کېده، د هغه ټول مصارف هم ورکول، مثلا د هغه د خوراک، د صحي محافظه، د تداوي، د قرطاسي، یعنی همکاریان کړل چې دا ماشومان بېرته باید دا رقم تر پایه پورې بېسواده پاتې نه شي، او دغه وخت یا د عمر باید تر تېر نه شي بیت په درس باندې شروع کی یا حسرم په زندانونو کې کار کوي ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو دا ښځې بېرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغل شو همدارنګه د مېرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروجکټونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او د ازمان پر یوه ډېره ښه تجربه ولټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا وو د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړسي چې دی او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړسي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره یو پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دی ومسفته ځي زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نفارغ شده از ما زوان یو ښه خاطره یو ښه برخه
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي
خا په رښتیا وایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دومره کې بوخته وم مصروف وم او مهورازي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او په ځخه چې کارتم کوم وخت وتلل خو یو تعداد دوستانو په دې باندې زو هڅه وله ما چې د علاقه باندې اسې چې خو په ځل فرق کار وکړي ولې نه تاسې یو قانون گزار اداري د قوانینو لار څنګه دوی لپاره کار وکړي نو شاید ما یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه مېرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو مېرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زموږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون گزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت خوشبختانه چې زه کامیاب هم شوم بیا دوم ځلو دریم ځل ما درې وارې په انتخابات کې ګډون کړی او درې وارې خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیاب شوې
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوي امکانات یې څومره وو او تر څه حد فکر کوي چې بریالی وي
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په قند باندې دومره ټیټو دا قصدی و مطمئنا دا داسې یو میار نه و ټاکلی مثلا زده کړه په میار نه وه نو ستاسو فکر وکړئ چې تاسې ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې هم خبر نه وي نو تاسې څومره کولی شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسې هغوی حمایت وکړي موږ همیشه دا ډېرې ستونزې درلودلې یو خو افغانې مېرمنې هم عین مشکل موږ درلود ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود یو ښه خبر دا و چې مېرمنې ټولو باسواده راتللې او موږ یو تعداد کسان مو درلوده چې تقریبا هېڅ سواد نه درلود یا دومره ټیټ سواد درلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه وه نو امکان نه درلوده چې پوه شي اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به یې مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله او بل داسې موږ یو ولو چې د پارلمان غړي مختلفو تنظیمو په کې هم وو، خو لکن پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی و، یو مستقل کاندید راغلی و، نو دلته یو ډلیز کار نه و، انفرادي کار کېدلو. دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لویه خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلوده او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کومه چې برسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا مغه خپل مسؤلیت ادا کړی ده، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولی.
د ازادي راډیو د میلمنه شینکی کډو خیل خبري اوري. په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالبه وی. لکه مخکې چې مو د زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کومه خاطره در په زړه کیږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نمندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا بم تاییدول یا بم نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواده مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته هم ورسېدلو، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبر هم دا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علائم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علائم خو له 12 کلنۍ نه، شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي. نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کلنۍ نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې ښه جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري. څکه چې هغه د 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده هم نه لري، خو دا د دومره فکري لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغیرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک په هغه نه سره د دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دې وشي، خو تدقیقېږي دغه وخت چې د 14 کاله پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینهو سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 14 کلو نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق کوله بالا 14 به کوي. نو تا خو حکم هم د 14 کلنۍ کې چې همدغه ماشوم همدغه کوم وضعیت کې قرار لري، تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وي. یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، به هر وار رد شو، ګبرل نه ولا دا خو هغه نه دی پورې از موږ وکیسه باندې ځکه چې قانون نه ویلې. آخر ځله ما ولسمه ماده هم دا وه چې یو ماشوم 12 کاله عمر پوره شوی، 12 پوره شوی او 14 سنې پوره کړی، که دی مرتکب دی جرم کېږي، د باندې مثلا د مجازات کېږي، اما ډېره درنه جزا نه ورته ورکول کېږي. خو زموږ وکیل صاحبانو چې دا یو لست د نزاګانو ټول کړی و، او دا قانون ردولو او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو غواړی دا له جزا نه برات پیدا کړي. نو بار بار هم ورته وویل چې دلته خو لیکل شوي چې 12 کاله چې پوره وي کوم مرتکب د جرم چې دا مجازات کېږي، اما هی څه سر نه پرې خلاصېدل. تر اخره دا ویل چې تاسو خو نه غواړئ دا مجازات شي، الله چې 12 کاله نه به بعد هغه مجازات کېدلو
دیموکراسی په برخه کې ویل کېږي وایي چې دا یو تدریجي پروسه ده. وایي په اکثرو هیوادونو کې په اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهېږي چې استازی یعنی څه، د دوی لپاره یې څه ګټه رسېږي او که نه رسېږي، نو په انتخاب کې ډېر سر نه پسې ګرځوي هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي. خو کله چې پوه شي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي، بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ویل چې 3 ځله انتخاب شوی، په ولسي جرګه کې مو کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ور تیر ځل بهتره خلک راغلل او که
متاسفانه چې روسه چې ولیده چې یو تعداد وکیل صاحبان شته دی چې له خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی یو تعداد کسان. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي، ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلود، جرمی مسئولیت خو نه درلود، د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسئول نه و چې باید بند شوی نه وای یا پایګرد قانونی نه وای شوی، اما د جرمی خو نه. دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاو، دا د فکر کوم دی به هم هغه شي. نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سي همدغه وضعیت نه د استفاده وکړي، نو کېدای شي د خپل روابطو د خپلو امکانات نه پوره ګټه اخیستی او زموږ خلک هم بې هغه نه چې محاسبه وکړي دي وړې تحفې دي او یو مقدار لږو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 5 کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي. نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دي سوشي
بله
دا فرصت لا به انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلام آورد.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د هړو په شمول لاړل، مهاجر شول. تاسو هم لاړئ له وطنه، اوس په کاناډا کې اوسئ. ژوند مو څومره تغییر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ اورېدونکو ته وایست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار هستم که لخپل اصلی تاتو بینا بزایی که گی اول خودی و نمی محیط سرادت کول دخپل یا وقت گواری، خصوصا پا لوی عمر که بیدا تغییر دی عادتم بڑی رسانی بنده نمی دوم دست. مثلا اگر کم عمر کسان سجی سی خواق مکاتب و نور و گولی تزی و خورا مصرفی گی، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالب نه وي، خپل وطن نه لري ته. بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی، خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظ دی او که سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولس د وطن ته. په زمان که یو تعداد کسان هم چې بیرون دی متاسفانه د نورو په لمسون یا خپل هم داسې د مریض افکار و خواندن دی، حتی از همی کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته، د افغانستان اتحاد و اتفاق ته، راتلونکي ته صدمه ورسوي. جالب اجندا لري، غلط تبلیغات کوي، کله افغانیت به نه مني، کله د افغانستان نوم نه مني. زه فکر کوم داسې د افغانستان په ګټه نه دي. همدغه باعث دی کېږي چې د افغانستان دښمنان له همدغه فرصتونو استفاده وکړي، موږ لا سره تقسیم کړي. الان چې موږ یو ولس یو، یو ملت یو، او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي. شخصي غوښتنې یو طرف ته کېږي، نو دغه پراګندا غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې به اتفاقی داخل در افغانستان که در بحران چه روانه دقیقه باعث دی که اگه ستاسی کار چه تو اوسیگی تاس بحرام نیستی.
سمره هیله لره چه وضعیت به بدل شی او بیرت بخپل وطن تلاره شی؟
امیدوارم چې د افغان ولس په وړاندې سخت زیان ختم شي، خصوصا د افغان نجونو او مېرمنو په وړاندې حق کار پیدا کړي، حق د تحصیل پیدا کړي، حق د سفر پیدا کړي، نو که یو څه بدلون راشي په دې دریځونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور له ګرفتاریان هم بس کړي، ځکه چې ولس حق د انتقاد لري، حق د نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه توپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی او نه تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مسئله نه که لاس مخکې شي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده، تاسو کولی شئ چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري، او په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سخت زیان نه که طالبان لاس واخلي، زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې به وي.
ډېره زیاته مننه.